په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې ازادي راډیو او ازادي راډیو د دې خبرونې ډېره برخه د ازادي راډیوي مجلې ته ځانګړې شوې. خو لنډه خبري برخه هم لرو. پیل د دې ساعت په خبرونو کوو. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو 3 کلونو کې 70 فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول د ښځو او نجونو خپلواکي حقونه او ورځنۍ ژوند ته نښه کوي. ملګرو ملتونه وایي د طالبانو تر واکمنۍ لاندې په افغانستان کې د ښځو د حقونو وضعیت خورا خراب شوی دی. د ملګرو ملتونو د ښځو برخې پرون سه‌شنبه په یو بیان کې وویل چې په افغانستان کې د جنسیت د برابرۍ لپاره لسګونه پرمختګونه د طالبانو په امرونو له منځه تللي دي. د ملګرو ملتونو د ښځو څانګه وایي طالبانو په تیرو 3 کلونو کې کار کولو، زده کړو او پارکونو او سپورتي کلبونو او نورو عامه ځایونو ته د ښځو د مخنیوي په شمول جنسیتي بندیزونه لګولي دي. ملګري ملتونه د یوې سروې په اساس وایي چې په افغانستان کې 90% ښځې احساس کوي چې د خپلې ټولنې په تصمیم نیولو کې د دوی نفوذ محدود یا هیڅ دی، او د 80% افغان ښځو رواني حالت خورا بد یا بد بلل شوی دی. د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د همغږۍ اداره او چا وایي 3,200,000 افغانان په بشری مرستو متکی دي. او چا پرون سه‌شنبه په خپل ایکس پاڼه په خوانی ټویټر لیکلي د افغانستان 80% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2,400,000 د خوړو مسکونیت نه لري. او چا همداراز ویلي چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو په پرتله د پام وړ زیات شوی دی. اوچا زیاتوي په روان 2040 میلادي کال کې د افغانستان لپاره د 3 میلیارد ډالر بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یوازې 25% ورکړل شوې ده. د ایران د کرمان ولایت د قضایي ادارې رئیس ابراهیم حمیدی پرون سه‌شنبه وویل چې یو کس د رفسنجان په محبس کې د شپږو افغانانو په ګډون د 10 کسانو د وژنې په تور اعدام شو. ایرانی رسنیو راپور ورکړی چې دغه کس په 401 لمریز کال کې د رفسنجان په نوق سیمه کې 10 کسان وژلي دي. د کرمان ولایت قضایي ادارې مشر وویل په قضیه کې تورن د اسدآباد په کلي کې د تېښتې په مهال ځانته د زیان رسولو هڅه کړې وه، مګر پولیس په موقع ورورسېدل او هغه له نیولو وروسته د درملنې لپاره روغتیا مرکز ته ولېږدو. ایرانی رسنیو د دغه سړي هویت نه دی څرګند کړی، خو لیکلي دي چې هغه د سه‌شنبه په سهار د قصدي قتلونو په جرم د سړي وسلې په وسیله اعدام شو. د سویډن مهاجرت اداره وایي د 2023 میلادي کال په لومړۍ نیمایي کې 3,600 کسانو ته تابعیت ورکړی دی. شنګن نیوز اپرونسیشن به د سویډن د حکومت د معلوماتو پر اساس وویل چې د 2023 میلادي کال د جنوري له پیله د جون تر پایه سویډن 2,519 افغانانو ته هم تابعیت ورکړی دی. د راپور پر اساس سوریه، افریقایي هیواد ایریتریا او افغانستان هغه درې لوی هیوادونه دي چې د نور پرتله یې ډېر شمېر وګړو د روان کال په لومړۍ شپږو میاشتو کې د سویډن تابعیت ترلاسه کړی دی. د اوکراین د پوځ عمومي قمندان وایي ځواکونه د روسیې په کورسک سیمه کې د 4 ښارګیو کنټرول ترلاسه کړی او پرمختګ ته دوام ورکوي. جنرال الکساندر سیرسکي پرون سه‌شنبه د ویډیو لینک له لارې د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زیلنسکي ته معلومات ورکړل او ویل چې په 3 ساعتونو کې د اوکراین پوځ په مختلفو خواوو کې تر 3 کیلومتره پورې پرمختګ کړی او په روسیه کې 40 کیلومتره مربع ځمکه نیولې ده. د اوکراین د بهرنیو چارو وزیر دیمترو کولیبیا پرون وویل چې هغه د اروپایي اتحادیې د بهرنۍ پالیسۍ مشر جوزف بورل ته په کورسک سیمه کې د اوکراین د عملیاتو په اړه معلومات ورکړي دي. اوکراینی ځواکونه د اګست په 6مه د روسیې په کورسک سیمه کې ناڅاپي برید وکړ او شاوخوا 10 کیلومتره مربع ځمکه یې ونیوله. خو د اوکراین د بهرنیو چارو وزارت ویاند هورهی تیخی پرون وویل اوکراین د کورسک سیمې نیولو ته لیوالتیا نه لري. نیوزیلند پرون د افغانستان په وړاندې د یوازنۍ ټیسټ لوبې لپاره خپله لوبډله اعلان کړه. ټاکل شوې ده چې د نیوزیلند لوبډله راتلونکې میاشت له افغانستان سره په یو ټیسټ او له سریلانکا سره په 2 لوبلړیو کې مخامخ شي. د کرکټ د نړیوال شورا یا ICC د ویبپاڼې د راپور له مخې د نیوزیلند د لوبډلې اکثره لوبغاړي هماغه کسان دي چې د سږ کال په لومړیو کې د استرالیا په وړاندې لوبولي وو. خو تجربه کار لوبغاړی تیم ساوتی ته یو وار بیا کپتانی سپارلې ده. د افغانستان او نیوزیلند ټیسټ لوبه به د سپتمبر په 9مه د افغانستان په کوربه توپ د هند په نویدا لوبغالي کې پیل شي. د افغانستان لوبډلې په وروستۍ شل اوره نړیوال جام کې نیوزیلند ته ماته ورکړې وه. د افغانستان د خبرالانو مرکز په خپل تازه راپور کې ویلي چې په افغانستان کې د طالبانو د واک ته رسیدو په 3م کال کې د رسنیو او خبریالانو د ازادۍ د سرغړونې 101 قضیې ثبت شوي، او په همدې موده کې د طالبانو حکومت 3 نوې لارښوونې خپرې کړي چې د رسنیو فعالیتونه محدودوي. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د دریم کال لپاره کېدو سره د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده خپلو ویندویانو ته یو نوی حکم صادر کړی چې د هغوی فعالیتونو او معلوماتو ته د رسنیو لاسرسی نور هم محدودوي. تفصیل له اسمت سروان څخه.
د افغانستان د خبریالانو مرکز وایي په تیرو دولسو میاشتو کې د رسنیو او آزادو خبریالانو په وړاندې د طالبانو د پالیسۍ د لاسخ کېدو یوه نښه د نویو رسنیزو لارښوونو د صادرېدو دوام دی. دغه مرکز په خپل وروستي راپور کې چې پرون سه شنبه یې خپور کړ وویل، که څه هم په افغانستان کې د رسنیو قانون یوازې د الفاظو په حد کې دی، له څو انتخابي مواردو پرته چې هغه هم د رسنیو د سرغړونو او شکایتونو د کمیسون د قانوني ښکارولو په خاطر دی، دا قانون تطبیق شوی نه دی. په راپور کې ویل شوي چې په تیرو دولسو میاشتو کې طالبانو لږ تر لږه درې نوي رسنیزې لارښوونې خپرې کړې دي چې په هغو کې په کندهار کې د ځایي چارواکو د رسمي او غیر رسمي غونډو پر عکس اخیستلو او فلم اخیستلو بندیز، او په خوست ولایت کې له راډیو او تلویزیونونو سره د نجونو د تلیفوني خبرو بندیز شامل دی. حال دا چې دا بندیز په نورو ولایتونو کې نشته. د افغانستان د خبریالانو د ملاتړ سازمان مشر حامد عبیدی وایي په تیرو درو کلونو کې ثابته شوې چې طالبان د رسنیو او بیان ازادۍ ته ژمن نه دي.
په تیرو دریو کلونو کې دا ثابته شوه چې طالبان بیان ازادۍ ته ژمن نه دي او د بیان ازادۍ د ټولو اصولو خلاف عمل کوي. اطلاعاتو ته د لاسرسۍ مسله چې د هر وګړي حق دی، دغه حق له بده مرغه د افغانستان له ولس څخه اخیستل شوی دی او په بیلابیلو بهانو دوی دغه حق د خلکو څخه اخلي او محدودیتونه وضع کوي.
طالبانو د واک ترلاسه کولو په لومړي او دوهم کال رسنیو او خبریالانو ته لږ تر لږه څوارلس دستور العملونه اعلان کړل او د هغو د پلي کولو لپاره له هیڅ ډول فشاره ډډه نه ده کړې. په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ د درېیم کال له پوره کېدو سره د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخونزاده خپلو ویندویانو ته یو نوی فرمان صادر کړی. په دغه فرمان کې ویل شوي چې د طالبانو ویندویان باید یوازې د دوی د مشرتابه بیانونه خپاره کړي او د هغو سیاسي او ټولنیزو مسایلو په اړه له نظر ورکولو ډډه وکوي چې د طالبانو د حکومت دریځ پکې روښانه نه وي. افغان ژورنالیست او د جنوبي آسیا د آزادو رسنیو د ټولنې صف مشر زیا بومیا د طالبانو ویندویانو ته د هغوی د مشرتابه فرمان پر خپلو ویندویانو د محدودیت لګولو په لټ کې بولي.
نوی فرمان له صدور سره داسې معلومیږي چې په خپلو ویاندویانو هم ضرر وکاوه. اوس ویاندویان هم نسی کولی چې څو محدودو جملو نه چې دوی ته هدایت ورکول کېږي یا ډایرکشن ورکول کېږي، لغنه اضافه یا په رسنۍ کې څرګند شي یا رسنۍ ته معلومات ورکاندي.
د ملا هیبت الله اخونزاده په نوي فرمان کې ټینګار شوی چې د طالبانو ویندویان مکلف دي چې د طالبانو د حکومت هدفونه، پالیسۍ، فعالیتونه او لاسته راوړنې خپاره کړي او دا چې د وزارتونو د ویندویانو فعالیتونه د هغوی د ادارو په فعالیتونو پورې محدود دي او دوی باید د بیانونو له خپرولو مخکې د اړوندو وزارتونو اجازه ترلاسه کړي. د 2020 کال د اګست په میاشت کې د طالبانو له بیا واک تر رسیدو وروسته افغان خبریالان او د رسنیو ټولنه له فشارونو، محدودیتونو او مخ په زیاتېدونکو فشارونو سره مخامخ شوي او ورسره په یو وخت ګڼ شمېر خبریالان له هیواده وتلو ته اړ شوي او نیمایي رسنۍ بندې شوي دي.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولی شي. راپور موږ درکوو، قضاوت تاسو وکړئ.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
د طالبانو د واک تر رسیدو د درې کالو له پوره کېدو سره هم مهاله د بشري مرستو نړیوالې مؤسسې وایي افغانان د نړیوالو د بې پروایۍ بیه پرې کوي. دوی ویلي چې میلیونونه افغانان په خورا سخت بشري وضعیت کې دي او د تیرو کلونو د جګړو د میراث تر څنګ یو په بل پسې طبیعي ناورینونو د دوی ژوند خورا سخته کړی دی.
نړیوالې مرستندوی مؤسسې وایي په افغانستان کې د طالبانو له واک ته رسیدو درې کاله وروسته میلیونونه افغانان د نړۍ په یوه تر ټولو لوی او پیچلي بشري بحران کې مبارزې ته دوام ورکوي. د دوی په وینا افغانان په بشري مرستو پورې تړلي دي، د فقر، بې ځایه کېدو او ناامیدۍ په لومه کې ایسار دي. د لوږې په وړاندې عمل د پاملرنې نړیوال سازمان، د دینمارک د کډوالو شورا، د ژغورنې نړیوالې کمیټې، په ټوله نړۍ کې د اسلامي مرستو مؤسسې، د ناروې د کډوالو شورا، اړ خلک یا پیپل ان نیډ، او د ماشومان او ژغورنی نړیوال سازمان خبرداري ورکړ چې افغانستان د نړیوالې ټولنې له دوامدار ملاتړ او شکیلتیا پرته د هیر شوي بحران له خطر سره مخامخ دی. پرون د خوړو نړیوال پروګرام یا ډبلیو اف پی وویل اټکل کېږي چې 2,240,000 افغانان به د سږ کال د می او اکتوبر د میاشتو ترمنځ د خوړو له نخوندیتوب سره مخامخ شوي وي. 4,000,000 خلک له سختې خوارځواکۍ سره مخامخ دي چې 3.2 میلیونه له 5 کلونو کم عمره ماشومان دي. د نړیوالو له مرستو سره سره ډیری افغانان شکایت لري چې مرستې نه ورسیږي.
راته نه مرستې کېږي، زموږ سره د دولت په خوا هېڅ مرسته نه ده سوې، نه پیسو نه مال دي، هېڅ مرسته زموږ سره نه ده سوې. دلته ډېره ستړیا ژوند دی،
کارونه په ټپه درېدلي دي، دغه ځوانان بېکاره دي، خلق ډیر د ستونزو سره مخ دي. اته داسې کورونه سته چې د ماښام ډوډۍ نه لري.
نړیوالو مرستندویو موسسو همداراز ویلي 23,900,000 افغانان په بشري مرستو متکی دي. او چا پرون سه شنبه پر خپل اکس پاڼه یا پخوانی ټویټر لیکلي د افغانستان 48% وګړي د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي او 2,400,000 د خوړو مسؤلیت نه لري. او چا هم دراس ویلی چې په افغانستان کې اقتصادي فقر د تیرو کلونو پرتله د پام وړ زیات شوی دی. او چا زیاتوي په روان 2024 کال کې د افغانستان لپاره د 2,000,000,000,000 بودیجې غوښتنه کړې وه چې تر اوسه یې یوازې 15% ورکړل شوې ده.
ازادي راډیو ته د خپلو سیمو حال ووایي. دا ازادي راډیو د اوتومات ټلیفون د پښتو پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15
او د دری پیغامونو شمیره
00 22 02 14 15.
ازادي راډیو 14 ساعته.
پرون سه شنبه د پاکستان د بلوچستان ایالت د چمن په سیمه کې د ځایي اوسیدونکو او کارګرو لخوا یو ځل بیا پرلت پیل شو. پرلت کوونکي وایي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکري او پاکستاني شناختي کارت د منلو ژمنې نوې عملي کړي، دوی به خپل پرلت ته دوام ورکړي. نور تفصیل په دې راپور کې.
د چمن پرلات یو ځایي مسول او د لغړی اتحاد مشر محمد ولی منډولی ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د تګ راتګ لپاره د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخت کارت د منلو ژمنې نه دی عملي کړي. هغه زیاته کړه چې دوی د شاوخوا شلو ورځو انتظار ورسته یو ځل بیا پرلات پیل کړ او تر هغه به احتجاج دوام وکړي تر څو چې د پاکستان حکومت د چمن سپین بولدک پر دروازه د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخت کارت د تګ راتګ اجازه نه وي ورکړي.
تقریبا د شل ورځې کې د مذاکراتونو هغه کمی مطالبې سي د زمرد کسانو سره منلي وي، پر هغه مطالبو دین نه بلاړو ځکه پرلت برته جوړ سو هغه رقم، نو د څو پرې به پرلت نه ختميږي چې د چمن سپین بولدک باندې تګ راتګ نه لسو ادرا ساته به پرلت پروتي. او د پرلت اصلي مقصد دا دی چې تګ راتګ وسي او پر تذکره او پر شناخته کارت باندې.
د چمن پر لچی شاوخوا یو لس میاشت وړاندې د پاکستان د حکومت لخوا د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزه شرط سره د اعتراض په توګه پیل شوی وو. د 3 جولای په 28 نیټه د پاکستان د حکومت لخوا د افغاني تذکرو او پاکستاني شناخت کارت د منلو لژمنی سره پای ته ورسید. د پرلات یو ګډونوال رحمت الله وایي پاکستاني چارواکو له دوی سره خپل ژمن عملی نکړه او دوی به یو ځل بیا پرلات دوام ورکړي.
دا سرکار د زورور هر وخت زموږ د قوم سره دوکې کړی دی. خلق وای دې مذاکرات زکه نه ویولم. په اول مذاکرات کې دا کمانډر ناز او پښتنه ژوندکه ول پاسپورت هغه نه وی ودا برګډیر ته عنایت کاشي په دا رقم ووای چې په کلمه هغه وو ول په ایمان هغه وو. نو دا قران دی بیا خو مشتله موږ نه سوبي وای زموږ سړي د خوندستا چې لاسونه سره کې دا دویم وار دی چې دا به واړو البته په لاس ورکو ادب کو قسم په خپل برت سپینسي زه پر دې څنګه زړه سره مایږي وکم.
تیر ځل د چمن پرلات څو ځل د پاکستان د امنیتي ځواکونو سره په تاوتریخوالي اوښتي وو. د پاکستان حکومت د صادق اتکزیا او غسولا په نمونه د پرلات مشران ونی ولاو زنداني کړل چې ورسته د ځایي ګوندی مشرانو په هڅه خوشسول. د چمن پرلات ځایي مشر غسولا د پرلات ګډونوال ته وویل چې دوی په سولېز توګه د پاکستان حکومت څخه غوښتنه کوي چې د چمن سپین بولدک پر دروازه د پاسپورت او ویزه شرط لري کړی
چې د چیچو ورته یې ماغوستي او د دې څو ورته یې ماغوستي او د چاچو ورته یې ماغوستي دا دون زوره وردی مل و دی زوره ور توایو چې موږ اوس پاس کوو زاری کوو چې موږ سره پر لا ولاسي زموږ تا ګره تا ګره لکی پرشتہ تا کار ته تذکرہ غواړو بلې پر هیڅ نه غواړو موږ د ملک خلاف نه یو موږ د وطن خلاف نه یو موږ د ریاست خلاف نه یو موږ په چمن کې لکلی اردلا بیر تخته پوله پورې د پاسپورټ خلاف یو په یوه صورت یې ولا ته ومنو کمې پجې چیښې کمې ونې کمې دارایي
د پاکستان حکومت د چمن پرلت د بیا پیل او د پرلتوالو د غوښتنو په اړه کومه تازه رسمي تبصره نه ده کړې. دا په داسې حال کې ده چې د دوشنبې په ورځ په تورخام کې هم د افغانستان او پاکستان ترمنځ د سوداګریزو موټرو لپاره د موقتي اسنادو د لرلو په عکس العمل کې سوداګرو او موټر چلوونکو احتجاجي پرلت کړی وو.
ازادي راډیو لا تازه خبرونو مهم راپورونو ژور تحلیلونو معلوماتي او بوختونکو پروګرامونو سره تاسو سره ملګری ده.
ازادي راډیو د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو پر منځنوي څپو دولت شپږنوي او د سهار لوو د ماښام تر اوو بجو پر لنډو څپو نونس یوویشت او پنځه ویشتو مترو موندلی سي.
زموږ خپرونې په ژوندۍ بڼه د ازادي راډیو پر ویب سایټ او اپلیکیشن هم اوریدلای شئ. ازادي راډیو ډاٹ کام ته ورشئ.
د کندهار ښار د یو شمېر سیمو اوسیدونکو هم د څښاک د پاکو اوبو د کموالي له ستونزې سره مخامخ دي. د دوی په خبره د څښاک پاکو اوبو د راوړلو لپاره کیلومترونه مزل وهي او بیا تر ډیر انتظار وروسته اوبه ورته رسیږي. د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو اداره هم دا ستونزه مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. نور تفصیل په دې راپور کې.
دلته ماشومان د اوبو له هغې ټانکۍ څخه ډبې ډکوي چې په سیمه کې د یوې مرستندوی موسسې لخوا جوړه شوې ده. د کندهار ښار په نهم ناحیه کې دغه برما او ټانکۍ یوازې د یوه کلي د اوسیدونکو لپاره جوړه شوې خو د څو نږدې کلو نور اوسیدونکي هم استفاده ورڅخه کوي. صدیق الله تر یو اوږده مزل وروسته یادې ټانکۍ ته ځان رسوي. دی وایي په سیمه کې د اوبو شبکه تېره سوې خو د اقتصادي ستونزو له امله په پیسو د اوبو اخیستلې له توانه لوړه خبره ده.
په کلي کې مو اوبه نشته. موږ د هغه بل کلي سره روان دلته ده. اوبه خیریه بنسټ والا دا ځای جوړ کړی دی. موږ دا ځای اوبه وړو نو دولت نه لونه راته چیر کړی دی. هغه په داس باره کوي چې موږ اوس توفیق نه لرو. هغه موږ د کور کرایه د کارونه چې کوو د کور کرایه او دا شانه د خیر منګرې او بیا راته دغه کړي په داسې بیا چې موږ وس نه لرو. یا باید راته موچې کړي او یا یو څه دغه پک شو کړي چې یو څه راته ارزانه کړي بیا به موږ دغه کوو. اوس موږ د هغه بل کلي سره روان دی. دای په ګاډیانو کې اوبه وړو نو د اوبه مشکل بیخي ډېر دی.
د سالم احمد او فیدا محمد په نومونه د کندهار ښار د نهمې ناحیې یو شمېر نور اوسیدونکي وایي په سیمه کې د پاکو اوبو سخته اړتیا ده او خلک نسي کولای په پیسو اوبه رانیسي. نو ځکه د طالبانو حکومت باید ورته په وړیا ډول د پاکو اوبو زمینه برابره کړي.
څلور پنځه شپږ نسچې ته خلک دي د جې خاصه اوبه وړي. برما یواده نفوس پر ډېر دی. غریبان خلک دي. موږ سره باید نور کومکونه هم د اوبو په اساس وسي چې نورې برمې وو او نور د خلک دارش کم شي. د خلک بم وساس دلته براشم کم شي. ګرمي ده. ګرمي ډېره زیاتې په ګرمي کې به بيخي ډېر تکلیف دي انډواله.
دغه اوبه چې جز مشتخه دغه شاو خوا څخه پنځه شپږ مسجد ته د ډېر لرې فاصلې څخه خلک راځي. د جزای څخه اوبه وړي پر دغه اوبو باندې دا سرشت یعنی سهار پر د لمانځه پر ټیمه چې موږ دغه اوبه رایله کو بیا سهار تر نو بجو پرې دا موږ وخت ورته یږدي.
د څښاک د پاکو اوبو ستونزه یوازې د کندهار ښار تر نهمې ناحیې پورې محدود نه ده بلکې د دې ولایت په ډېرو سیمو کې د امهال خلک د پاکو اوبو له نشت سره مخ دي. په کندهار کې د طالبانو د حکومت د اوبو رسولو ریاست مسؤلان هم مني چې د دې ولایت یوازې 15% اوسیدونکي د ښاري شبکو اوبو ته لاسرسی لري. د اوبو رسولو ریاست تخنیکي امیر نیاز محمد مسلم وایي دوی په دې برخه کې ډېرې پروژې تر لاس لاندې لري او هڅه کوي ټول ښار ته اوبه ورسوي.
چاغمر اقدامات چې ټاکل په هغه اول سر کې تقریبا 4000 فامیل ته موږ اوبه رسولې. نو اوس چې وچکالي ده خلک د ډېرو ستونزو سره مخ دي. موږ خپل هغه هڅې چټکې کړې دي ډیر موسات وو رانو او حتی خپل وزارت مرکز سره مو اړیکې په جاړه نیولې دي. نو تر اوسه تقریبا اجي 2000 شاوخوا نور کورونه وزر سوي دي او لا هم ډیر پروژې موږ په پلان کې ورته لرو تر څو دي د بحراني حالت څخه راوباسو او د ښار په ډیرو برخو کې دغه د چلو بو سیستم فعال کړو.
د اوبو رسول ریاست دغه چارواکي د اوبو د نرخونو په اړه څه نه وایي، خو زیاتوي چې په تیرو درو کلونو کې 6000 کورنیو ته د څښاک پاکې اوبه رسولي او لا هم یو شمېر نیمګړي پروژې تر لاس لاندې لري تر څو نورو کورنیو ته هم اوبه ورسوي. په کندهار کې د څښاک د پاکو اوبو ستونزې نه یوازې د خلکو ورځنی ژوند ستونزمن کړي، بلکې د صحت او روغتیا په برخه کې هم جدي ننګونې رامنځته کړي دي. خلک وایي د ناپاکو اوبو د استعمال له امله د مختلفو ناروغیو سره مخ دي. یو شمېر کورنۍ دا هم وایي چې دوی اړ دي خپل ماشومان د ښوونځي پر ځای د اوبو د راوړلو لپاره واستوي، چې دا وضعیت د دوی تعلیمي پرمختګ ته هم زیان رسوي.
آزادی رادیویی مجله. د هنر، فرهنگ او ادب انزور.
احمد شیبریم هر کلی مکوم
تو یاد چولهی واد افغانستان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان.
د زرغون نورستان کلنی مشاعره پاړه په وړاندې پخپرونه کې ووري. د کندهار له 1999 څخه تر 2014 کال پورې یادښتونه د کتاب لښبړونکو او مؤلف سره شهیدلی.
د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې شډیر خبرې سوي دي.
د هنرستان په نوم د عبدالوهاب مومند کتاب چاپ شو.
دغه کتاب سما د پانتون د څلو کلن دورې د پایلې کلیکلو څېړنیز پروژه وه.
ځوان لیکوال طارق وزیر وایي
هغه کسان چې غواړي زمونږ له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنین ولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي.
لنډک صدر
سماج چې لوی ګاډګوتي ویخته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو په تیزۍ له موټر سایکل پښه را واړوله.
د زرغون نورستان په نوم مشاعره وشوه. دا مشاعره له تیرو دریو کلونو راهیسې هر کال جوړیږي. د زرغون نورستان سرژنۍ مشاعره تیرونۍ د جمعې په ماښام د طالبانو د اطلاعات کلتور ریاست چمتو کړې وه، چې په کې د نورستان په ګډون د ګڼو ولایتونو شاعرانو، د شعر او ادب مینهوالو او یو شمېر چارواکو برخه اخیستې وه. نور تفصیل په دې راپور کې چې په یوه ترانوم پیلېږي.
ایثار په جګو غرو کې لهر خوان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان پرون ک کانته وعده کوا ما برګې.
د نورستان په مرکز پرون کې د نخترو زنغوزیو په اسمان څکو شنو ونو د پوخل شو دنګو غرونو په منز او د رڼو بهیدونکو بو په خوا کې د زرغون نورستان په نوم کلنۍ مشاعره جوړه شوه.
تو یاد ټول هیواد افغانستان نورستان نړۍ د خولا غانو کړه حیران نورستان.
مشاعره ته له کابل او ګونډي ولایتونو په لزګونو شاعران د شعر او ادب مینوال ورغلی وو. په قدرتی خلاګانو ډک پارون کې د رڼو او بهیدونکو بو شور او د نظم وینکو د خوګو او زړه راخونکو غګونو ازانګو فضا نور هم رنگینه کړي وو. د ډېرې شاعرانو د شعرونو موضوع نورستان ته خوده ورکړي خلاګانې وي. هر یو کوخخ کاوه چې دغه طبيعي خيستونه په زړه راښکونکو الفاظو او تشبیهاتو وستایي. له ننګرهار پارون ته تللی خوږ ژبې شاعر اسرار الله حسنزی
ته وایه نورستانه چې ښکلا دې نور د څه سره تشبیه کړم، اوبه دې د زمزم سره، هوا دې نور د څه سره تشبیه کړم. یو بل رقم تکیف دی او یو بل رقم فضا ده، د ازمکه خو جنت سره، فضا دې نور د څه سره تشبیه کړم.
مزاحیه شاعر رمضان صائم چې تلی شعرونه او نظمونه د غونډو او مشاعرو د خوښۍ او خندا سبب کیږي، له خلکو غواړي چې نورستان ته لاړ شي او له دغه زرغون چاپیریال او ښکلې هوا خوند واخلي. نورستانیه لیکوال او شاعر امان الله امان له نفرت، کرکی او بدبینو سره په جنگ دی.
بغض عداوت سره جوړ نه یم، لدا شان کړنو بیا حساب جوړیږي. ځینې لفظونه چې لخلې نه ووځي اکثر وخت ترین عذاب جوړیږي. په آبادۍ د وطن خوښیم امان، که نورستان او کفاریاب جوړیږي.
د سرپرست حکومت اطلاعات او کلتور وزارت ویان خبیب غفران هم دغه مشاعره کې ګډون کړی و. هغه وویل شاعران او لیکوالان د یوې ټولنې او هیواد د کلتور او ژبې ساتونکي دي.
ملتونه هغه وخت هیریږي، هغه وخت له منځه ځي چې خپل اصالت او فرهنګ له لاسه ورکړي. اما د ملتونو او د ولسونو شاعران د دوی د ادب، د دوی د فرهنګ او د دوی د کلتور مهم ساتندویان دي.
نورو ګڼو شاعرانو هم په دغه مشاعره کې خپل شعرونه واورول. دریم کال دی چې په یاد ولایت کې د سرپرست حکومت لخوا د زرغون نورستان په نوم مشاعره جوړیږي او پکې یو شمیر چارواکي، لسګونه شاعران او د شعر مینوال ګډون کوي. شاعران د یاد ولایت په زرغونتیا او نورو ځانګړتیاو شعرونه وایي.
ایثار په جګو غرو کې لا هر خوان نورستانا، نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستانا، نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستانا. پرون ک کانت وعده کوا ما برګې مټال دی، راځي درته سیال بیندا ټول جهان نورستانا، نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستانا. ایثار په جګو غرونو کې هر خوان نورستانا، نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستانا، نړۍ د ښکلا ګانو کړه حیران نورستانا.
مشران ملګرو غوښتنه ده چې د اخیری بیت دلاس په پورته کولو سره سره بدرګه کړئ.
کام دیش دے کا دواب دے کا منڈو دے پا مگرانا، وائی گل ہری گی کالا دا ہر چان نورستانا، ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا، ناڑے دے خولا گانو کڑا حیران نورستانا. دا جگ غرو خلا دے زان تا پام را اڑا والے، تو یار دو ٹول ہی واد افغانستان نورستانا، ناڑے دے خلا گانو کڑا حیران نورستانا، ناڑے دے خلا گانو کڑا حیران نورستانا.
لیبی خبرتیا وروس د شیر په دنیاګی کې پاتیشو د سوری لمن شیر لرو.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبی فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفي نه شروع کیږي او بیا نه ختمي،
هم کره کتنه له آزادی رادیو.
د چولی لمن شعر د دوی پښخ
رسره لمشوم توب دی دوی وګی می پر درانه دی، هغه پند پند کانی شوبل شوی احساسات می چې شیبه شیبه ډیریږي، نه کمیږي، نه ورکیږي، نه رژیږي، نه څڅیږي، په یو بل کې ګډوډ شوي. زه یې فرق کولی نشم چې هغه درون کاڼی کوم دی. چې وړوم د دوزخ له سرو لمبو به ویریدم، لړمان به مې په خپل وجود کې حس کړل، خمارانو او مرانو به خوړمه د جنت پر نعمتونو. په مې زړه تسکینیدنه، په ویالو او ویالو ګبینو په مې روح آرامیدنه، د کوثر سپینو اوبو ته به مې هېڅ هم زړه کېدنه. که جامې وي د وریښمو، که به وو د سرو غمیو، که فضا به ماتره، که فضا به عمبرینه، ما ته خره لګېدل نه، ځکه ویره د بیلتون وه لا اده کې له بابکه. او زه یې فرق کولی نشم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې لا لږه را لوی شوم، په ټټر مې زورېدمه، پیغلتو مې شرم شرم، په وجود مې ملامته، خجالته به پر ځان شوم، له خپل ځان مې کېده کرکه، له هر کس به ویرېدمه، له خپل سیوري به مې همزه ریږدېدمه، ریږدېدمه. او زه فرق کولی نشم، هغه درون کاڼی به کوم وي چې مې سرې شاهینې سترګې فوارې وې، فوارې وې، دللي په نکاح شوه، د مړه ورور پیغله ورینداره. هی نو څه وو، غوټکېدلې کیلۍ وه، په سپېره تندي مې تویه، خوله مې چوپ، خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې اور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نشم. خوله مې چوپ، خو زړه مې څه په زور دربېږي، په تندي مې اور بلېږي، او زه هېڅ ویلی نشم. شوبل شوبل احساسات مې پر هغه پنډې زفه شول، چې وړمه ډېر کلونه، چې شیبه شیبه ډېریږي، نه کمیږي، نه څڅیږي. او د کودړې په ګلدان کې لما دغه ببری ښه دی، چې تازه وي خوشبویي آن تر واټ پورې رسیږي، او هر درد یې په وجود کې معلومیږي. چې خفه شي مړاوي، مړاوي شي ټوکیږي، احساسات یې له هیچا هم نه پټیږي. زه د غره د صبر ونه، چې سور لمر یې مسلسل په سر لګیږي، نه شړیږي، نه وچیږي، نه غورځیږي، نه یې باد له منځه وړی شي، نه په واورو کې توریږي او ورکیږي. چې د کال څلور موسمه ختم سیل د تزګۍ کړي، په شنو پاڼو یې پټ کړي ګذرونه د تبرونو، او پر جړړو یې نښتې غیږې غیږې لوی برونه، یو نیم غړی یې بېوسه که ژړیږي، ترېنه لویږي، لیدل کیږي باکې نه وي، چاته هېڅ نه محسوسیږي، چاته هېڅ نه محسوسیږي.
آزادی رادیوی مجله له آزادی رادیو څخه اوري. کندهار له 1999 څخه تر 2014 کال پورې یادښتونه کتاب چاپ شو. صادق رښتینی د دې کتاب د ژباړونکي او مؤلف سیف لودین سره د کتاب د محتوا په اړه مرکه کړې، او د مرکې په پیل کې پوښتنه کړې چې ولې دا کتاب د ژباړې او تحقیق لپاره غوره کړ.
دا چې په شرکی کمپنی یا په نور اصطلاحو د ویسترن کمپنی یا هندی کمپنی په ځینو آرشیپونو کې پر افغانستان باندې د انګریزیانو د دواړو یرغلونو د مهال ډیر ناویل سوي یاداشتونه پراته دي، ځکه منو د هغه وخت کندهار چې د 19مې پیړۍ د دوهمې نیمایي څلورمه برخه کېږي تر مطالعې لاندې ونیوي. په اوایلو کې دغه مطالعه ژباړه سوله، تر ژباړې وروسته بیا د ځینو عالمانو او پوهانو په خبره
یا د دوی په لارښوونه باندې د ژباړې سره هممهاله لږ تحقیق وسو.
لمسې ریر چې د دې کتاب یاداشتونه لیکلي څوک دی؟
ځینې غربیان چې لی مسیوریر ورته وایي، دی اصلا په خټه سوچه انګریز پر افغانستان باندې د انګریزیانو د لومړي یرغل څخه دوه درې کاله مخکې په غالب ګمان په 1908 میلادي کال کې دی د هند د بمبئی په ایډن هال کې هلته زیږېدلی و. ابتدایي سبقونه وروسته بیا اکسفورډ یا کمبریج پوهنتون ته هم تللی دی، بیا بیرته لوی هند ته راغلی دی او د شرکی کمپنۍ سره یو ځای شوی دی. په شرکی کمپنۍ کې د ده مسلک اصلا نظامی انجینری و. دی هم کندهار ته د یو انجینر په صفت باندې، البته چې د اوبو مسؤلیت به درلودي، په دغه مسلک کې د افغان انګلیس دوهم یرغل پر مهال په پوځونو کې اولنی څوک و چې د کندهار ښار ته ننوتلی دی.
تاسو د ژباړې او تحقیق په بهیر کې د کومو تخنیکي ستونزو او ننګونو سره مخ شوي یاست؟ له کومو کسانو یا منابع مو مرسته ترلاسه کړه او د متن د اصلي معنا او د احساس ساتلو لپاره مو کومې ځانګړې لارې چارې کارولې؟
دا کتاب په مجموع کې پر درو برخو باندې ویشل شوی دی. اوله برخه یې د لی مسریر پښتو ژباړه ده. دوهمه برخه یې د په کندهار کې د سردار رحیم دل خان باغ د 1909 کال کندهار د یو انګریز مسلکي عکاس بنمن سمپوسن په کامرا باندې، او کندهار په لندن الستریټډ نیوز کې د هغه وخت رسامي او ځینې مضامین د په دوهمه برخه کې ژباړه سوي دي او رااخیستل سوي دي، البته د ځینو منابعو ماخذون څخه. دریمه برخه یې اوسنی کندهار دی. ما په دغه ژباړه کې د تحت اللفظي ترجمې څخه زه تیر سوی یم. کوشش مې کړی دی چې آزاده ترجمه یا ژباړه وکم، که څه هم آزاده ترجمه خپل موافقین او مخالفین لري، خو تر ډیره وخته پرې مې هغه معیار چې یو ژباړنی باید ولري هغه په نظر کې نیولی دی.
اوس به راسو د کتاب محتوا ته. په دې کتاب کې په کومو موضوعاتو تمرکز شوی او د کندهار په تاریخ کې کومې مهمې پیښې او موضوعات بیان شوي دي او د کندهار د خلکو ژوند څنګه انځور شوی؟
لی مسریر د یو مسلکی انجینر په صفت باندې نه، بلکې د یو سیاح په صفت باندې هم د کندهار ځینو ساحو ته ځي، چې په هغه وخت کې د کندهار زوړ ښار چې د بودا کچکول یا کوغ چې هم د دې پروت و، د دې دقیقه معاینه په خپلو یادښتونو کې راولي. د چلزینو په اړه باندې خبرې کوي، هلمند ته ځي، د هلمند د رود په اړه باندې خپل ځینې تخنیکي نظرونه وایي او خبرې کوي، او په عین حالت کې بیرته د هلمند څخه ځي اوسنی زابل یا کلات ته، پر لار باندې د اوبو په اړه باندې د دغه ځای د سیمې د خلکو د کلتورونو د ژبې او د عناناتو حتی د بوټو په اړه باندې هم د یادونه کوي. په کتاب کې چې ما چې تحقیق پر کړی دی د کندهار زوړ ښار هغه وخت او اوس، موقعیت یې، حالت یې او ستراتیژیک ډول یې په هغه وخت کې او اوس په کوم حالت کې دی، اوس څونه غصب شوی دی. د کندهار د واکمنانو 101 واکمنان پکښې راغلي دي چې د اوسنی والي څخه ونیسه بیا تر شاه مراد بیګ پورې. د کندهار د پوهنې په سیستم باندې خبرې شوې دي، د شاه حسین هوتک د وخت څخه بیا تر اوسنۍ دورې پورې د پوهنې د ریاست ډراماتیک تغییر او تبدیل.
د دې کتاب د محتوا په اساس کندهار د 1909 او 2040 کلونو ترمنځ څنګه پرتله کوي او ستاسو تحقیق د کندهار په اړه کوم نوي معلومات او حقایق را په ډاګه کوي؟
د هغه وخت کندهار ډیر کوچنی و، شپږ دروازې یې درلودلې. اوسنی کندهار تقریبا په یو ډېره پراخه ساحه کې چې یو کوچنی شارګوټی د عینومینې په نامه باندې هم پکښې داخل سوی دی، ودان سوی دی. البته د کندهار اداري جوړښت باندې هم په دغه کتاب کې ښه ډېرې خبرې سوي دي چې په دغه د نوي حکومت په راتلو سره یې د ولسوالیو تعداد نونس ته رسېدلی دی.
د کندهار په سیاسي او اقتصادي وضعیت کې طبعاً بدلون راغلی. د دې کتاب د یادښتونو په اساس د خلکو په فرهنګ او دودونو کې کوم لوی بدلونونه راغلي دي؟
د لې مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې که څه هم دوی په ډېر ځایو کې وایي چې افغانان ډېر میلمه پاله، ډېر غښتلي، ډېر با فرهنګه، ډېر ژبور، او حتی په ځینو ځایونو کې یې د افغانانو د سلا سلاخی یا باروتو په اړه باندې هم یادونه کړې ده چې سلاخی یې زموږ تر سلاخیو کوچنۍ خو تیریږي، باروت یې زموږ تر باروتو کم ظرفه خو باکیفیته یو شی دی. د لی مسریر د یادښتونو څخه معلومیږي چې موږ هغه وخت هم ډېر با فرهنګه او با ظرفیته خلک وو، او اوس هم با فرهنګه او با ظرفیته خلک یو. دا چې زموږ په کړو وړو کې، زموږ په رفتار او گفتار کې تغییرات راغلي دي، مالنداره او طبیعي خبره ده چې موږ جنگ ځپلي یو، زموږ فکرونه یې ځپلي دي، او د دې تر څنګ یې زموږ ژبنیز ثقافت ته تاوان رسولی دی. طبیعي خبره ده چې فرق به پکښې کې، خو د هغه وخت سوچوالی، سپېڅلتوب او په عین حالت کې ساده توب هغه څه دي چې بحث پر کېدلی سي.
په دې کتاب کې د جنګونو او داخلي شخړو په اړه څه ویل سوي، او د کندهار په تاریخ کې د جنګونو او شخړو اغیز څه دی؟
د هغه وخت د افغان امیر چې د ده تر یادښتو لیکلو یا د انګریزیانو تر راتګ پورې لا د هغه وخت افغان امیر شېر علي خان ژوندی و، د ده د مرګ په اړه باندې ځینې مبهمې کیسې په کندهار کې د سرو زرو د کان پر سر باندې د دوو لویو چارواکو پټې خبرې، او بیا په راوروسته کې هغه خبرې تر دربارونو د باندې راوتنه یوازې په د دوی په ژبه چې په خواجه باغ یا اوسنی زابل یا شهر صفا، په دغه ځای کې 10,000 افغانان یوازې د سرو زرو د کان پر خبره باندې قرباني سول. دغه ارقام لوی استاد علامه حبیبي، استاد غبار، استاد پوهان حسن کاکړ او ځینو نورو یې یادونه کړې ده، خو البته په د ارقامو کې تغییر سته، مګر د یو خونړي جنگ یادونه سوې ده چې دا هم اصل د کتاب یو ډېره لویه موضوع ګڼل کېدلی سي.
د ژباړې او تحقیق ترمنځ اړیکه څنګه توضیح کوي، او څنګه ډاډ ترلاسه کولی سي چې یو تحقیق دې دقیق او جامع وي؟
طبیعي خبره ده چې د ژباړې او د تحقیق ترمنځ ډېر مځکه او اسمان فرق دی. ژباړه به د یو مضمون، د یو کتاب یا یو مقالې ټیکی په ټیکی تحت اللفظي یا آزاده ژباړه کېدلی سي یا ترجمه کېدلی سي، خو تحقیق بیخی بل بحث دی. تحقیق به اول ځان ته موضوع یا سوژه پیدا کوي، بیا به هغه سوژه د ځینو تحقیقي میتودونو پر بنسټ شاربي. هر وخت چې وشاربل سوله، بیا به په خپل 5 حواسو باندې هغه موضوع د پخوانی ژباړه، مضمون، کتاب، هر موضوع چې وه د هغه سره بې پرتله کوي. د کلم د نوک یا د کلم تر سر چې هر څه راووتله او ولیکل سوله، دغه ته تحقیق وایي. پر ما باندې دغه کتاب ځکه ګران دی، یو خو موضوعات ما ته خپله خوند راکوي، دوهم دا کتاب د شپږو ډیرو پخوانیو کنده او سارکو عالمانو تر نظر او فکر وتلی دي.
د کندهار له 1990 څخه تر 2013 کال پورې د یادداشتونو د کتاب له ژباړونکي او مؤلف سیف الدین سره مو مرکه اورېده. اوس هم د یو بل کتاب په اړه د هنرستان په نوم کتاب چاپ شو. د دې کتاب مؤلف عبدالوهاب مومند دی. په دې کتاب کې چې 128 مخونه لري دا د پوهنې په اړه بحثونه وړاندې شوي دي. د هنرستان د کتاب له مؤلف ښاغلي مومند څخه به واورو چې کوم موضوعات دوی په خپل دې چاپ شوي اثر کې راغونډ کړي دي.
دغه کتاب سما د پانتون د څلور کلنې دورې د پایلې لیکلو څېړنیزه پروژه وه چې د نوي موضوعاتو کړکۍ پکې پرانستل شوې دي. دا چې هنر و عمومي څانګې لري نو یو برخه ادبیات دي. نو دا کتاب موږ ته واضح کوي چې په ادب کې د هنر او هنریت ونډه د څومره والی او څرنګوالي نظر څومره ده. د هنرستان کتاب څلور برخې لري: هنر پیژندنه، د هنرمند شخصیت، د ادب هنري اړخ او د یو اثر هنر موږ ته راسپړي. د څېړنې کتنه او تقریز لیکنه لارښود استاذ پوهندوی ګلرحمن رحماني کړی ده. د متن ایډیټ یې بغلان ادیب بهیر پر غاړه وه او اوس دغه کتاب اکسوس کتاب پلورنځي په کابل کې خپور کړی ده.
له ښاغلي مومند څخه مننه. له نوي چاپ شوي کتابه به یو ګام د یو مخکې چاپ شوي کتاب په لور واخلو. او بیا هیڅوک نه و په نوم کتاب اګاتا کریسټی لیکلی دی. دا کتاب جبار فراز په پښتو ژباړلی او سروش کتاب پلورنځي په کابل کې چاپ کړی دی. او بیا هیڅوک نه و کتاب لیکوال او مدني فعال طارق وزیر لوستی. دوی څه پکې موندلی؟ ترې اورو.
دا کتاب اګاتا کریسټی لیکلی چې د جنایي نولونو د ملکې په نوم هم مشهوره ده. دغه جنایي نول یوه تلوسي ډکه کیسه لري او تر پایه لوستونکي له ځان سره ساتي. لومړی غواړم په لنډ ډول د کیسې اړوند خبرې وکړم یا د کیسې لنډیز کړم. کیسه داس ده چې یوې جزیرې ته لاس کسان درومي او هلته په یوه مڼۍ کې ژوند پیلوي. په پیل کې دوه کسان یو بل پسې وژل کیږي، خو له ډېرو پلټنو وروسته نه د مړینې علت پیدا کیږي او نه هم قاتل مومي. همداسې یو بل پسې نور کسان په مرمۍ، زهرو او اعدام وژل کیږي، خو د قاتل هیڅ نښه نه پیدا کیږي. د دوی له کوټو ځینې شیان ورکیږي. ټوله جزیره پسې ګوري خو هیڅ شی نه پیدا کوي. په پای کې څو کسان چې پاتې دي ټول په یو بل شکمن وي او ترمنځ باور یې کاملا له منځه تللی وي. ان تر دې خپل ملګري هم یو د بل وژلو ته تیار وي. خو اصلي کیسه څه ده؟ قاتل څوک دی او پولیس یې څرنګه مومي؟ د دوی د مړینې علت څه و؟ دا به د کتاب لوستونکو ته د کتاب په وروستۍ برخه کې په ډاګه شي او دا غوټه په وروستیو کې پرانیستل شوې ده. د جنایي نولونو د مطالعې یوه ګټه دا ده چې په دې کې زیاته تلوسه موجوده وي. نو هغه تلوسه لوستونکی نه پرېږدي چې کتاب پرېږدي او فکر به یې په کیسه کې بند وي چې اوس به څه کېږي، په فلاني کرکټر به څه راځي. همدا ډول د دوی ذهن کتابیدونکي پښتنې دوی مجبوروي چې ټول کتاب تر پایه ولولي. نو هغه کسان چې غواړي زنونه له مطالعې سره عادت کړي یا مطالعې ته د دوی حوصله تنګیږي نو له جنایي نولونو دی را پیل کړي. دا پیل به د ډېرې مطالعې حوصله ورکړي او انسان خوند اخیستلو او خوښۍ ته اړتیا لري. نو دا ډول داستانونه د ساتیرۍ او خوند لامل هم ګرځي. د نولونو لویه ځانګړنه او ګټه دا ده چې لیکوال پکې د خپل ژوند مختلف تجربې شریکوي. نو د توان په قیمت تجربه ترلاسه کیږي. نو که څوک غواړي چې د ډیرو په تجربو کې شریک شي او توان یې هم ادا نه کړي نول لوستل دی پیل کړي. او د جبر فراز د ژباړې ښه ځانګړنه دا ده چې په ژبه برلاسی دی او هیڅ مفهوم یې ګونګتیان لري. بل خبره پکې د تصویرونو ده، یعنی د داستاني اثارو لپاره تصویري ژبه خورا لازمه ده چې فراز هم د تصویرونو په انتقال کې بریالی شوی دی. همدارنګه ځینې هغه لغتونه یې کارولي چې خاصې کنداریان کاروي یا د دوی په لهجه کې ده چې د له تشریح سره راوړي دي، یعنی لغت استعمال کړی او بیا یې په حاشیو کې ورته تشریح هم ورکړی ده. نو د لهجو د لغاتو استعمال دا ګټه لري چې د ژباړې لپاره ژبه پراخوي او ژباړن ته ډېر ویونه پلس لاس ورکوي او بدیل ویونه موندلی شي او همدارنګه د کلماتو تنوع کې مرسته کولای شي.
له ښاغلي وزیر څخه مننه چې د اګاتا کریسټی له بچنۍ ناول سره آشنا کړو. اګاتا کریسټی انګریزه لیکواله ده چې په 1988 کال کې مړه شوه. کریسټی له هغو لیکوالو څخه ده چې تر بل هر چا یې په خپل ژوند کې په نړۍ کې کتابونه ډېر پلورل شوي دي. د یو راپور لمخي د دې شپږ جنایي ناولونه تر 2 میلیارډ نسخو ډیر خرڅ شوی دی.
آزادی رادیوئی مجله په azadiradio.com کې ل آزادی رادیو
وسم یولانډ کیسلرو د وچه خبره پونم لنډه کیسه واحد الله تنویر لیکلې ده. دا کیسه دوی په خپل شخ په آزادی رادیوئی مجله لورولې ده.
معروف د دکان په الماری کې پرې هي سامانونو صافي وهلا. یو نیم پاکټ به ور واخیست، سترګو ته به نږدې کړ، د خولې پوپ به ور کړ. ظریف چې د اوږده شیشې میز بلې غاړې ته په لرګینه څوکۍ ناست و، د معروف صفایي ته زړه تنګی شوی و. په خندا یې وویل، یار نور دې ترې رنګ واړاو. معروف د خرما پر ډبی رغوی کش کړ، ولا خو زړه مې نه اخلي چې دکان پاک او منظم نه وي. ظریف خوله خبرې ته جوړوله چې پر سړک د موټر سایکل تیز او زوروونکي آواز یې ټنډه تروشه او سترګې ورنیمکښې کړې. په غوسه یې وویل، دا څومره مست او بې پروا خلک دي. معروف د میز څنډې ته راغی، تا کوم وخت همدا پر موټر سایکل سپاره خلک پوښتلي؟ هغوی ته دا غرور او شور جوړول ډیر د نوم کار ښکاري. ظریف خپل سر یوې او بلې خواته وښوراوه، ټول خلک پرې ګرځي خو نه پوهېږم چې دا ځینې د تیز آواز اله ولې د ټایپ همره په شوق په کیږدي. معروف ساپی ته ټک ورکړ، مړه دوړه ترې راووته. مخامخ د لوبیا قوتې ته لاس ور اوږد کړ، د موټر سایکل شور او تیز خاک دویم ځل را وګرځېد. ظریف په خپل ځای کې ودرېد، موټر سایکل لنډ د دکان مخې ته راتاو شو. سمد چې لوی ګاډګوتي ویښته یې بعد نور هم سره ببر کړي وو، په تیزۍ له موټر سایکل پښه راواړوله. رنګا پټدارا څادر یې غبرګ کړ، ګرد وهلیو پایسو ته پرې ټکان ورکړ. دله سلام وروسته یې وویل، مبارکي خو مهم نه دسته. د معروف او ظریف په غوږونو کې لا هم شیبه مخکې د موټر سایکل تیز آواز ثبت و. سمد په منډه ګیره لاس تیر کړ، ظریف ته یې وکتل او بیا یې موټر سایکل ته لاس ونیو. په څوخه ده؟ ولا نه پوهېږم، بیا هم یو څه خو ووایه. ډېر سره لږ ښه شه. ظریف چې نورې زړه تنګ شوی و بېواره وویل، لس لکه. معروف په کټ کټ وخندل. سمد موټر سایکل ته ور وکتل، پوره دوه ماشه مې پرې ورکړل، څلوېښت زره. ظریف د تایید په بڼه سر وخوځاوه. سمد په داسې حال کې چې له موټر سایکل یې سترګې نه اړولې وویل، یو چا سره ضد ونیولم، د بیه کړ او ما پرته له خبرې ور وشمیرلې. سمد نیغ معروف ته وکتل، ځم چې ناوخته ده، یو جوړ خزینه ته نمبره بوټ راواخله. معروف څو جوړې سره واړولې، تور پلاستیکي بوټ یې پر میز کېښودل. دا پلاستیکي شیشه یې راځي، هم کلک دی او هم ډیزاینی. سمد پر بوټونو لاس تیر کړ، ژر خو به نش کیږي، نسبت نورو رقمونو ته یو عمر ډیر دی. ښه څو روپۍ درکړم، سل افغانۍ. د سمد تندی تریو او شونډې وځړېدې، بل ځای په اویا دي، خو زه وایم چې ته ملګری، پیسې بې ځای نه شي. د اویا والا هم شته، خو دې کې پنځه روپۍ راوبخه، او پلاستیکي کې تر دې پورته جنس نه راځي. سمد بوټونه په لاس ور بیرته کړل، نه یې وړم، دومره وچه خبره څوک هندو ته هم نه کوي. مخکې تر دې چې سمد په موټر سایکل پښه واړوي، معروف او ظریف خپلو غوږونو کې ګوتې ورکړې.
د وچه خبره پنوم لدی کیسه سره د ازادي راډیو مجلې د دې اونۍ دا غنه ران غاړو زحمت شبر لتا سو اجازه اخلم تر بل خبرونه مو خدای مل.
آزادی رادیوئی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې ل آزادی رادیو.
پیاله نس کو روم دے تشوم خودن نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن نصیب بدلوم دے قبلوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن پیالے نسکوروم دے تشوم خودن تقدیر زولنے تے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑما تقدیر زولنے دے دے جانا ترکو چڑما زندان نڑو நடவோந்து ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் குதின ஜிந்தான நடவோந்தே தேரவும் குதின கலி நஸ்கோரவோந்தே தஷவும் குதின gale naskora unde tashawum khuden naseeba badla unde qablawum khuden naseeba badla unde qablawum khuden gale naskora unde tashawum khuden gale naskora unde tashawum khuden کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں کرے سجدے تنا دا پیدا کرے کرے خالق میں کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوم خودن تندیا مت وندے لگوم خودن پیالے 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 نسکوروم تشوم خودن پیالے نسکوروم تشوم خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن تشوم 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 خودن 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 خالق میں کا کرے سجدے تنا دا پیدا کرے تندیا ماتوم دے لگوم خود نا تندیا ماتوم دے لگوم خود نا